السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرح خلاصت د مازیګر څلور بجې سوې دا پښتو خبرونه زموږ لالي بشیر پر مخ وړم. تخنیکی چاري شمشاد زدران لري. افغان ولسمشر وایي چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب سوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند مهم خبرونه صفي الله ستنکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شوی خلکو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. افغان ولسمشر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې باید نوی میکانیزم جوړ شي او هغه کسان هم وپلټل شي او پوښتل شي چې د فساد تورونه پوري کوي. او د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلی د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې لپاره باید نوی میکانیزم جوړ شي. محمد اشرف غنی نن په امنیتي بنسټونو کې د اداري فساد پر ضد د جوړې شوې غونډې ته وویل هغه کسان چې د فساد تورونه پوري کوي باید په بشپړ ډول وپوښتل شي. هغه وویل ځینې حالات همدغه کسان په خپله فساد ته لار هواروي.
زیاتترین اتهامات بعضی اوقات سر پاکترین افراد
می آید. ځینی وختونه ډیر اتهامات په پاکو خلکو باندې لګیږي او دا لازمه وی چې نه یوازې د بررسی میکانیزم موجود شي بلکې د جزا میکانیزم هم جوړ شي هغه کسانو ته چې تورونه پوري کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې دا ټینګار هم وکړ چې حکومت په یوازې سر په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې فساد نشي ورکولای. باید ټول خلک په دې اړه یو ملي اجماع وکړي او د فساد پر ضد حل لارې ولټوي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د یوازې څو کسانو لپاره باید په امنیتي او دفاعي بنسټونو د فساد تور پورې هم نشي او د هغو کسانو د پیژندلو او پلټلو میکانیزم جوړ شي چې د فساد تورونه لګوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییزو پاتنوالو هم وسلې اخیستي او دفاع ته چمتو دي.
تماما تدابیر گرفته شد قومندان لیوا از مزار شریف رفتن در
سرپل ایوی ټول ترتیبات نیول شوی له مزار شریف څخه د لیوا قومندان سرپل تتللی. یو اضافي ټوله هم استول شوی. سل سیمایز پاتون کون کی مصالحه شوی. د هوایز وکونو ترڅنګ زموږ د کومندو قطاعات هم د دې عملیاتو د اجرا لپاره آمادگی لري. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه د شمې پورز د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 500 ډیر کسان وژلي او ګڼې کورنۍ په سیمه کې پاتې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلي د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د هند د دفاعي ادارې یو مقام د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې وویل له دې 15 وژل شوي کسانو څخه وسلې هم لاسته راغلي دي. هغه وویل هندي پوځ ته تلفات نه دي اوښتي. هندي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د روان کال لپیل راهیسې 22 واره وسلوالو کسانو غوښتل کشمیر ته ننوځي چې د پوځیانو لخوا یې ممانعت وشو او 38 تنه دا وسلوال وژل شوي هم دي. هند پاکستان تورنوي چې کشمیري ترهګرو ته پناه ورکړي او له هغوی سره مرسته کوي څو په کشمیر په هندي کشمیر کې حملې ترسره کړي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیه ساحلی ښار بودروم د 15.3 درجه په ځواک یوې زلزلې ولړزاو. امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې د سمندر په منځ کې و خو زلزلې چاته تلفات نه دي اړولي. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي زلزله په محلي وخت د سهار په 11 بجو وشوه. بودروم د ترکیه یو مشهور ساحلي ښار دی چې ګڼ ترکان او بهرنیان پکې تفریح ته ورځي. دوه میاشتې مخکې هم یوې زلزلې چې مرکز د سمندر په منځ کې و تشخیص شوی و د ترکیې ازمیر او د یونان لیسبوس ټاپو ولړزوله. د ځینو کورونو په ړنګولو سربیرې په ترکیه کې یو تن وژلی هم و. د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري استلو پریکړه وزنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردي نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی و. د استیناف محکمې قاضي اولګا پاناکووا وویل د بشري حقونو د اروپایي محکمې د پریکړې په اساس چې د فیروز د استلو مسله یې رد کړې ده، دا د قضیې تر څېړلو پورې په روسیه کې پاتې کیدلی شي. نورماتوف چې مور یې روسۍ ده او په 18 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و، خو هلته د امنیتي ځواکونو تر وهل ټکولو وروسته روسیې ته تښتېدلی. اوس داسې ویره شته چې که هغه بیرته ازبکستان ته واستول شي وبه ځورول شي او یا به بندي کړی شي. 2000 کسانو د نورماتوف د جبري استلو د پریکړې پر ضد آنلاین لاسلیکونه ورکړي وو. او تمه ده نن د مانچستر یونایټډ او ریال مادرید د فوټبال ټیمونه د مسیدونیا په پلازمینې سکوپیه کې لوبه وکړي. دوی لوبه په سوپر کپ کې کوي. ریال مادرید او مانچستر یونایټډ په داسې حال کې سره مخ کیږي چې د مسیدونیا چارواکو ویلي د فلیپ دوه ارینا د فوټبال سټیډیوم د امنیت لپاره شاوخوا 2000 کسان معذف کړي دي. په مسیدونیا کې چې ډېره برخه یې اوس تر بیړني حالات لاندې ده، نیمایي هیواد کې د ځنګلونو د اور د خورېدو ویره شته. په هیواد کې په خاص ډول په پلازمین سکوپیه کې د تودوخې درجه هم زیاته ده او پولیسو خلکو ته امر کړی چې د ورځې په نیمایي کې له کورونو ونه وځي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فساد په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب شوی دی.
په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي.
کومندان د لیوا د مزار شریف نه لاړ د سړی پول ته یو ټوله اضافه هم سړی پول ته رسیدلې وي.
په فراه ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل شو. د پښتو له مشهور سندرغاړي کرن خان سره مرکه هم خبرو.
زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د جنوبی کوریا او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر فشارونه زیاتوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار اوریدل مه هیروئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې او که ورسره جدي مبارزه ونه سي په هیواد کې امنیت او ثبات نه سي راتلای. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د فساد پر ضد مبارزه یوازې عدلي او قضایي بڼه نه لري، بلکې د فساد عوامل څیړل کیږي او هڅه بداوي چې رشي وچسي. یوسف خان زدران دا کانفرنس تعقیب کړي او راته نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه سي جدي مبارزه پکار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبه پورې په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کانفرنس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منلو وړ نه دی، البته د دې لپاره چې په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلق د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسېدلې او دښمن ګټه کوله.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بیساره اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتیری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې ترڅنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده، تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پوري نشي. د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخت نوی رنګ اخلي چې له دې وړاندې دا بنسټونه د سیګار او خپله د ځینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوي دي. په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد سره د څرنګه مبارزې دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسؤلینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د درې ورځو پورې به یې په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خو د ګډې مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې به تر ډېره د فساد ریښې ختمې شي. دی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې له هغې وروسته به هیڅ یوه قضیه پټه پاتې نه شي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسېده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیې د قانوني مسیر په لورې تللې چې له تېرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد زد بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړ او ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې ده. د فساد پر وړاندې د افغان شبکه وایي که څه هم د ولسمشر د فساد ضد مبارزې اراده لري، خو په دې برخه کې په هغه شکل چې لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغې شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره محمد حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې دوی په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت مبارزه څه ډول ارزوي.
وتیر دو دنیم کلو کې تر اوسه وخت پورې خو واقعا چې دوی په د پالیسی په کچه باندې ځنه کارونه وکړه. نور ډیری برخه بیا موږ تاسو کې وګورو د هغه برخو کې ډیر تغیرات نږدې، خصوصا د خدماتو په ارزه کې موږ تاسو معلومین وګورو. هماغه پخوا په شان باندې چې اوس هم 15-16 نظر په ولایت باندې اوس هم خلک پیسې ورکي یو معلم مقرروي. همدغه که د سیاست په برخه کې وګورو تر اوسه پورې موږ په دې دوه دنیو کلو کې په دې نه یې توانېدلي چې دا اقل موږ تاسو یو د دواګانو د واردولو په ځای باندې موږ تاسو په داخل کې یو فابریکم جوړ کړی دی. اقل چې موږ درنه خلاص شوی
په امنیتی ځواکونو کې یا د امنیتی ځواکونو په صفوف کې فساد نن خپل ولسمشرم په کراتو په دې مسلې ته اشاره وکړه او له دې مسلې زیات راضی نه بریښېده. مشخصا پوښتنه مې دا و چې په امنیتی ځواکونو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره راضی یاستئ؟
تر اوسه پورې خو هغه څه چې لازم او صحیح دي ځینې استخدامونه نوي شوي دي او یو عادي اقل یو ویره پیدا شوې ده په داخل د نړۍ کې. پخوا په شان نو، فر مثال د وزیر زوی، د وزیر د کاکا زوی، د وزیر د ماما زوی، د وزیر خپلوان دوست، خپل د وزیر لس 15 کمپنۍ به وي چې هغه د خپل د قرضونو په داخل د وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، د امنیت په اړه باندې ځکه نو چې اکثر شیان مخفي خو د هغه نه هم موږ راتلونه ترلاسه کړي. د پراتیفیکاسي چې په سم شکل باندې مطرح شوی د ولس د امنیت لپاره مطرح شوی، په ملي امنیت کې هم هغه سپیسي په مؤثر شکل باندې لګېدلې، بلکې د خلکو جیبونو ته تري. او په دې دوه وزارتونو کې، وزارت داخله او وزارت دفاع کې، تر اوسه پورې هم په ډېره لوړه کچه باندې د فساد موجود دی او دا د افغانستان کې د بې امنۍ لامل د فکر کوم چې یو د دل لاملونو نه بیان دغه وي چې په دې دوه وزارتونو کې هم دفاع وزارت کې هم په وزارت داخله کې.
تاسو ویل چې په دغه دوه وزارتونو کې یعنی فساد موجود ده. په خپل ولسمشر غنی نن هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه او دوی ویل چې تر هغه چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات رامنځته نشي، د امنیت ټینګښت او همداراز د انکشافي پروژو پلي کول دا به ستونزمنه وي او دا امکان نه لري. نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپل ولسمشر چې تر ډیره تم او توقع له دې څخه کیږي، دیم په یو ډول دغه مبارزې څخه ناراضه دي، نو حل لاره څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې جناب پردیس تر اوسه پورې خو په ځینې برخو کې د مصلحتونو کار اخیستی ولسمشر. زه فکر کوم چې د مصلحت نه تیر شي او دلته د قانون په تطبیق کې بالکل له حاکم حسین
تاسو موږ ژغلا ازادي راډیو اوري او د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیل څرګندونه مو واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمه د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو در خوشی کولو لپاره بشپړې تیاریانې نیول سوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییز پاتسون کوونکي هم د یرغل کسانو د یرغمل سویو په راخوش کېدو کې مرستې ته چمتو دي. د سریپل والی بیا وایي چې اوس هم په دغه سیمه کې د ملکي وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سریپل ولایت ته اضافي سرتیری استول شوی او ډیر ژر به د یرغمل شویو کسانو د خلاصون او د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د تصفیې لپاره عملیات پیل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونو هم د دې عملیاتو لپاره چمتووالی نیولی دی.
قومندان د لوا د مزار شریف نه لاړ د سریپل ته، یو ټولې اضافه هم سریپل ته رسیدلې دی. د دې نه علاوه تل نفره د خزش مردمی دا هم البته به آماده شوی دی. قوای هوایی ته هم وظیفه سپارل شوی ده. خاص قطعات و کماندوی ته هم وظیفه اخیستی ده. دا ترتیبات طول نیول شوی دی او ټول وظیفه قومندان لیوات سپارل شوی ده. او په جریان
د سریپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 50 ډیر کسان وژلې دي. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي د شیعه مذهب پیروان دي. د مسؤلینو په وینا د سیاد له ولسوالۍ څخه له 300 زیاتې کورنۍ کډې کولو تاړه شوي او خپلې مینې یې پرېښې دي. د سیاد ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی او یاد سیمه نیولې ده. خو وسلوال طالبان په دې حمله کې د داعش او بهرنۍ وسلوالو مرسته او د ملکی وګړو وژل ردوي. له بل خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ په یو ناسته کې په کابل کې وویل چې د میرزا اولنګ پیخه د جنگ د نویت بدلیدل په ډاګه کوي.
ژمنه کوم چې زموږ میړانی اولادونه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د دوی انتقام به واخلي. کوم جنایت چې په میرزا اولنګ کې شوی د جنگ د بدلون نوی نویت دی.
سریپل په وروستیو کې د نامنیو له جدي پیښو سره مخامخ دی. له دې وړاندې د سیاد او کوهستاناتو ولسوالۍ هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو وسلوالو نښتو شاهدې وي. په ورته وخت کې د سریپل والی ظاهر وحدت د یرغمل شویو کسانو د خلاصولو لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتونکی دی. د ښاغلي وحدت په خبره په سیمه کې ملکي وګړي په بېرحمۍ وژل کیږي او نږدې 150 کورنۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا یرغمل دي.
حکومت ته زما وروستی پیغام دا دی چې ولې د خلکو فریاد نه اوري. اوس هم خلک وژل کیږي، خلک یرغمل دي، او که د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې ونه شي نو دوی به هم د نورو وژل شویو 500 کسانو په برخلیک اخته شي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د میرزا اولنګ په سیمه کې د حملې په اړه لاله وړاندې معلوماتو چې باید مخه یې نیول شوی وای. سره له دې چې په سیمه کې جګړه دوام لري او وسلوالو طالبانو یو شمېر ملکي او نظامي وګړي هم وژلي، خو د دې ولایت امنیه قومندان خلیل الله دستیار له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي چې د سه شنبې په ورځ سریپل ته لاړ شي. د کارپوهانو له ډلې زلمی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمو د سقوط اصلي لامل مدیریتي کمزورتیا او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمهنګي ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. چین وایي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوي بندیزونو ډیر تاوان دوی ورکوي، خو د سیمه ییزې سولې او نړیوالو تعهدونو په خاطر دې تاوان ته غاړه ږدي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د فلیپین په مرکز منیلا کې په امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. اجمل آند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
دا چین د بهرنیو چارو وزیر ویل شمالي کوریا سره د هیواد د نږدې سوداګریزو اړیکو له کبله پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستیو بندیزونو ډیر زیان دوی ته اوړي. وانګی چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې په یو امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل چین پر دې سربیره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل شوې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو زیان ځکه دوی ته ډیر دی چې هیواد یې له شمالي کوریا سره روایتي اقتصادي اړیکې لري، خو وانګې زیاته کړه د وسلو د رخ پراوي د نړیوال سیستم د ساتلو او سیمه ییز ثبات لپاره چین د امنیت د شورا د پریکړې لیک ټول مواد په بشپړه توګه عملي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سره هغه څرګندونه ته اشاره وکړه چې که شمالي کوریا د توغندیو آزموینې ودرېږي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته چمتو ده. وانګ یو ویل دا هیله لري چې شمالي کوریا به هم ورته نیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اگست پر 15 نیټه په قاطع اکثریت پر شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو د وروستیو آزموینو له کبله نوي بندیزونه ولګول چې هدف یې پر پینګیانګ فشار راوړل دي څو خپل اتمي پروګرام څخه لاس واخلي. نوی بندیزونه کولای شي د شمالي کوریا د صادراتو عواید په کال کې په سلو کې اویا راکم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر یې کې هلې دا پر شمالي کوریا د بندیزونو یو لوی ټول غبللی. سره له دې چې د مانیلا په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا استازي د خپل هیواد د لری وټن وشتونکو توغندیو د اسموینو د بندولو په اړه څه ونه ویل، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو تیر ورځ ویل چې هیواد به د هیڅ ډول شرایطو لاندې خپل اتمي او د لری وټن وشتونکو توغندیو پروګرامونه بند نه کړي. نو مولوی ویل هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو پرته د بل هیڅ هیواد پر ضد د اتمي وسلې د کارولو نیت نه لري، خو نو مولوی خبرداري ورکړ چې که چیرې کوم بل هیواد پر دوی د پوځي حمله په صورت کې د امریکا ملاتړ وکړي پیونګیانګ خپل نظر بدلولی شي.
تاسو آزادي رادیو اوري. کرن خان د پښتو د موسیقي دروان بهیر هغه ځلاند نوم دی چې پلر او بر کې لکونه مینوال لري او هر ځل یې نویو سندرو ته په لیوالتیا انتظار کوي. شاغلی کرن خان تر دې دمه خپلو مینوالو ته د موسیقي 15 البمونه وړاندې کړي دي چې له لومړي البم مازیګر تر ورستي کیف پورې ټول د مینوالو له تود هرکلی سره مخامخ شوي دي. کرن خان یې لامل ش موسیقي اعلی انتخاب او د لر او بر د پښتنو شاعرانو ترمنځ انډول برابر ساتل بولي. زبیح الله مومند له ښاغلي کرن خان سره د هغه پر نوي هنري او ادبي فعالیتونو خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلی چې د شعر د انتخاب او د موسیقي له مخې د هغه د نورو او نویو البم او ترنګ ترمنځ څه توپیر دی.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجول کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي. خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړې غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البمونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلې دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سي وو لکه ماشوم چې وزيږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسيږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینا کمای ما تخکاری نغمنګ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو، بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغه کې مونږ سه رباب وکارو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه 15 البمونه زما راغلل د دې په خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقي کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي، دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو، او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی اغه زیت اغه میوزیک ورورسیږي زکه دغه معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه خو نه کړی شم خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ د پرما کړی
منی د غم جن کړم یا مات ګل بدن کړم غم دل غړن کړم لی ونه پتیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه ډیر سرا توای خویری غم پزان زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان زما خدا سزړه دے لکلو
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري آیا د تاسو خپل ذوق دی کدی مینوال غوښتنه په پام کې نیسي
نه مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري باید مونږ ورته ښه څیز ورکو مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو د موسیقي خو زما ټیم دی یمی آصف وقار هارون شاکر شوکت دا ملګری مې دي بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم چې ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی ماته یې راډالی کړی دی زما د ګران استاذ هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی نو زه شکر گزار یم د خپل ملګرو
باران چې هلتا او شتلته کی هوا یې خوشي دوانه یو دا د کابل او په خبر خبره
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپل د انتخاب کوئ خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال مې اوسېز دکی نو د پښتو موسیقۍ د روان بهیر څنګه ارزوي لکه تاسو ګوري چې تاسو مینوال هم شته خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داس یو غیر معیاري شي نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اوریدون دي تاسو په دې لړ کې سوای
د دین وړاندې کومګ فکر وکړو په 1950 ایم کې 1990 کې په هغه وخت کې معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني لکه په هر سيز کې خا او بد خا او بد د دوړه خوني دغه شانتي په موسیقي کې هم دغه شانتي په شعر کې هم د بازاري موسیقي خون په بازاري شعر بازاري شوی ده نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا په پات کېږي او دغه نور سيزونه وقتي دي وقتي توردي وقتي توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې خو چې معیار تر اغلی بیا غ طرف ته نه لیدلې نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي معیار خپل ځای نه بایلي او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص زور کو دا زمونږ ذمہواری ده
حالات راک او کبخت راک
تاسو د موسیقۍ د مشهور سندرغاړي کرن خان سره زموږ د همکار زبی مومند مرکه اوریده اوس په ورسو د ازادي رادیو د زینو اوریدونکو څرګندونی به واورو
بسم الله الرحمن الرحیم مسعود سلارزی ما د کونړ ولایت نه ستاسو د سوال په جواب کې بزد عمر درته وایم چې شته د اختلاس دلته وګورئ زیاتو زینو کې رشوتونه غسل کیږي زیات داسې کارونه کیږي غیر قانوني قدر ته ویم چې پولیس ولاړ وي او داسې کار کیږي غیر قانوني کوم کار چې کیږي هم دوی پخپل کوي باید چې وی کې خو ځنې کارونه داسې وی هغه عجله نه پکار کنه ځکه چې جمهور چې نن سبا کې ډېر ځان ته دا موږ تاسو باید د دې پښتیبانی نو ځنې کارونه داسې په کوم معنی چې د دوی عبور حاصل ده او د دوی وس کیږي هغه باید وکی او ځنې کارونه داسې دي چې دا غینه نقصان رسیږي نو هغه باید وسونه کې هغه ته چې کله جوړ شو هغه بیا وکی
د ازادي رادیو د اوریدونکو څرګندونې مو د امنیتي وضعیت په اړه واورېدي تر دې وروسته به په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې د بهیر د پیلېدو په اړه واورو خو تر هغه مخکې صفی الله ستانکزی د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اداري فساد سره د مبارزه پر ضد د یو نوی میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غونډې ته وویل د هغو کسانو په اړه هم باید جدي تحقیقات وشي چې تورونه پوري کوي، ځکه د ده په خبره کله کله په تر ټولو پاکو خلکو هم د فساد تورونه لګول کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د برته نیولو او د ایسار کړای شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. میرزا اولنګ سیمه د شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول او ویل کیږي له هغې وروسته 50 کسان ووژل. د هندي چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د ترکیه ساحلي ښار بودروم د 15.3 درجې په ځواکې وي زلزلې ولړزاو. د امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې و، خو چاته د تلفاتو د اوښتو رپورټونه نشته. د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري استلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردي نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس په هم یو څو سپورتي خبرونو ته غوږ شو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د ویوینا ملي لوبډلې د ویوینا نړیوالو سیالۍ په 5م پړاو کې یو د سپینو زرو او درې د برنزو مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې محمد موسی حسیني د سپینو زرو، دغه راز مشتبه محمدي، اعظم الدین افضلی او احمد بلال سادات د برنزو مډالونه خپل کړل. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې لس لوبغاړو، یو روزونکي او یو مدیر ګډون کړی وو. د ویوینا سیالۍ پینځم پړاو لوب کې د سلیروي شیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د هند په قربتوب د روان میلادي کال د اگست په 14مه پیل شوي او د همدې میاشتې په 1مه نیټه پای ته ورسېدې. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر ژر د بدن د ښکلا سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدن ښکلا د ملي لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له 4 ولایتونو څخه غوره لوبغاړي ګډون کوي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د بدن ښکلا، اتلتیک او د فټنس په برخه کې ترسره کیږي. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ د روان لمریز کال د اسد په 22مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 25مې دوام کوي. د کابل د بدن ښکلا سیالۍ سلور ورځې وروسته د دغې برخې لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف د کوریا په لور روانېږي. او د اروپا د سوپر جام په پایلوبه کې نن شپه ریال مادرید او مانچستر یونایټد د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. دغه سیالۍ د اسکوپی په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسوز مژغله ازادي رادیو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسکونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو و ارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسون چارواکي په دغه ولایت کې نن د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو، وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبره په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په شونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو رنننۍ پروګرام د 1700 سبا پروګرام شروع کیږي. چې په پراخ پروګرام کې موږ د ټکنالوژي څخه استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په ګرل سودو اکیم کال دوه اکیم کال کې اولین انتخابات پیجاسي و، هغه د سره موږ ارزو، د سره یو ارزیابي کوو. چې هغه موقعیت په دې کې موقعیتونه جغرافیایي لحاظ یې موقعیت په نظر کې نیول شوی چې په هغه موقعیت کې باید مرکز وسي چې ټول خلک دغه منطقې دسترسي ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سر له اوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرنیو سرتېرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر ژر چاڼیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمه چې اوس د امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې ټاکنو تر وخت پورې په کې امنیت خوندي شي. امنیتی ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي، او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوی ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. په روانه خپرونه کې په داسې یوې ناروغۍ خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي وستغان ورته وایي. ویل کېږي چې ډیری افغان ښځې په دغې ناروغۍ اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مې خږیږي، څنګه نه خږیږي؟ مې خږیږي، اډوکی مې خږیږي. داسې سم چې کار کوم ګرځم دونه نه پېږم چې کنه به ته جګو ټیټه نه سم داسې دردونه خو در باندې
بلاس پکو من مایده اډوکی مې اتا درد کې بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویلي دي چې باید ته 3 ساعته په مرګ کې اوسېږي. بلاس پښې دې مر ته لوڅ که چې اډوکی دې مر ولګېږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک چې په شکل ارسی لري اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، دوی هم مصاب دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره آن د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري، ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتې شونې خوري، او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینهو ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي میاشتنی عادت حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیمو کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري. که دې ته خواړه پاتې شي خوري، او که نه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور یې سم خواړه وخوري او مړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسانه یې مشر ورور ته مې اول ږدمه. وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد له هغې نه نو وړ ورور چې ده دا بل چې ده نو که موږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورونو ته یې رسوم حتمن. نو عادي ورځو کې کله چې موږ ځان ته دیګ کړی نو دا فتن میلمه را شي، شپږ نفر او نفر یو دم را باندې را شي، دا ضرورت ده چې موږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي ویګا وږي څوک کله کله زه خپل خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغۍ وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي،
چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستیدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموشي ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتیدل، تورېدل او په ډیرو عمر کې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتني عادت د دورې پای ته رسیدل او نور عوامل د دې باعث کیږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکلې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کیږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي او دا چې کور ډېر لوی و کارونه به یې هم زیات ول، او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړي هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم، نو څوارلس کلونه لکه چې واده شوم، څوارلس کلونه وړه واده شوم. کور جغاتي و، ډېر زحمت کشي ډېره، کور م شکر غټ کور و، پکراس و ډېر مینځل و، ډېر کته و پورته و، راشن ډېر و. هډوکي ټول هډوکي مې خږېږي، څنګه نه خږېږي، مې خږېږي هډوکي مې خږېږي. د مواده سه ده چې کسان دي هډوکو مې کم ده،
یو بل میرمن چې د نهه میاشتو حملې هم لره د هډوکو له درد شکایت کاوه، ویل یې د ډاکټرانو تر تداوی لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټرانو ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کښېني چې هډوکو ته یې لمر ورسیږي.
ملا مې، لاسونه مې درد، د هډوکو لاس او پښو میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې یم، نور دوا راکوي، وایي ډېره ضعیفه یې. والله خو هېڅ مار نه لرو، سوري ته یو په بلا کې د سوري خواته یو. نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسېږي، لاس پښې دې مار ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي. نه لرو داسې ځای نشته ده چې زه مر ته ووځمه، بیرون نه کېږي، بیرون مخم پټي، نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کېږي. داسې ځای چې حداقل سړی کېنی او خپل لاس پښې مر ته لوڅکي چې مر مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي، چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کېږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه، په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کېږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د هډوکو یا نرموالی د هډوکو هغه مرض ده چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کېږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلو نه پورته وي. دوی یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک چې په شکل د ارسي لري اتا کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس له هغه میندې یا زموږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نه شي. هدف د موږ له سالمې تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر همدغه دي.
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شوو عوامل ترڅنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کېدای شي. دا چې د لمر وړانګې د دغې ناروغۍ په درملنه کې څه اغیزه لري، ډاکټر فریده یې په اړه وایي.
او بله مهمه موضوع چې موږ ولې په دې مرض اخته کېږو، افغانستان یو سنتي مملکت ده، زیات ارزش لري. د دوی لباس جامه چې دوی اغوندي په کور کې یا بیرون، د هغوی دغه لباس یا جامه سبب د دې کېږي چې دوی مر جذب نه سي کړی. وخت چې مر شوه جذب نه سوه، دوی ویټامین ډي نه سي اخیستی. ویټامین ډي چې په وجود کې نه و، کلسیم اصلا جذبېږي نه. د کلسیم د جذبېدو له خاطره د مر وړانګې ضرورت دی. دوی کولی شي چې په کور کې حویلۍ ولري، په حویلۍ کې کولی شي خپل لاسونه یا خپې د زیتونو په غوړیو غوړ کړي او فقط
پنځه دقیقې یا لس دقیقې مار ورکی دی ورځې خزی حتی بیرون چې وزي هم کولای سي خپل لاسونه او خپې مارته ورکی اندوی کولای دوه د سکشن نه پلاس کوي بس کولای سي خپل هم دغه فقط بند لاس یا بند پخو هم مارته ورکړي او جلوګیری وکړي دی حالت
ډاکټر فریدا وای د هډوکو په نرمۍ اخته مریضان په پیل کې لګ لګ دردونه لري خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په دې لویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي له وړو وړو مفاصلو نه لکه بندونه د ګوتو بند لاس با کره کره غټو مفاصلو ته ورځي او بل اخر په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ سره کګه هم کیږي سبب د ماتیدو د اډو کیږي ولو که په یو دخل لري خبر اس کچیر ته ول ویږي الکوم ځای په خیا ته اوسېده بر علاوه دی یو کګه هم کی خو دیسی کی سره کی دی په حالت کې هم درد دی اډو کو ماتیدل دی اډو کو دی پلار نسیتلای د ملال درد د شکایت لري کوپې کوپې پلار زی او بر علاوه دی حالاتو دوی شکایت لري چې موږ اصل لزای چې جګیګو په ډیر مشکل یا د لکړې پوسټه باید جکسو یا هم یو څوک باید موږ سره کومک وکړي چې جکسو په څنګه کې د دوی دردونه د ملې او دردونه د خپو ډیر زیات وي بر علاوه د دې چې اډو کې نرمي په حالت کې عضلات هم ډیر سستیږي پوسټه کې ډیر زیات خرابي خپل خاصیت لاس ورکی افغان خسته زیات سره مخ دي ډیر زیات سره مخ دي
د نړیوال روغتیا سازمان په یو ریپورت کې راغلی چې دغه ناروغي د خزو په منځ کې د پرمختګ په حال کې ده خو اوس هم ډېری خزو د دې ناروغي په خطرونو او تداوي نه پوهیږي د ډاکټر فریدی په وینا ډېری افغان مېرمنې په دغه ناروغي اخته دي نو موري د دغه ناروغي د مخنیوي په باب ځینې سپارښتنی هم لري
تداوی خو یک دای سیته مخکله مخکې دوی یعنی پیشګیری ورته وکولای شي اول خو د دوی واده له اتلس کلنۍ نه کته غلط دی مکمل د پس لغه فاصله د هر ماشوم یعنی له زیګون تر بل زیګون لا اقل 2.5 الی 3 کاله باید وي بر علاوه د دوی په هر پس له هر ولادت به دوی هغه خوړو خوري چې کلسیم لري لکه شوه دی پنیر هګۍ دا ها خوړل چې زیاتر کلسیم لري او په وزت کې جذبيږي په څنګه کې لکه وخت مې سیویل د دوی د کلسیم د جذبېدو له خاطر د مروړنګ ضرورت دی فقط منګه د خوستم دغه توصيه وکړو او په څنګه کې کلسیم په جګ دوز باندې ورکو کلسیم دوامدار به دی واخلي ویتامین دي تون په وخت هغه وخت مشکل درلود به منګل طریق زرقي ورکو پر علاوه دا مرزونه هغه خزو کې چې دوی په ولایاتو کې دي دا ډیر وی هغه خزه چې په خار کې هم کار کوي په دوکې زیاتره د نسبت وغوته دا خزه په بلاکو کې ژوند کوي په بلاکو کې اصلا ما وجود نه لري یعنی هغه خزه چې په کلی او باندو کې دي دا مرز په کمتر اما د خار په خزو کې ډیر زیات دی
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوي بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د دروغجنو لفریب او د دوکه بازانو لدوکی وساته اوس خو پرته له دروغ او دوکی نور هر څه بیکاره شوی او کار نه ورکوي د دروغجنو او دوکه بازو بازار خطو دی د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واوري
اوس هم پام وکړئ ګډو اډو خبرونو ته
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سین کې د پوډاریانو کانټینری خارګوټای جوړ شي
دوه ولسوالۍ او څو فوزی مرکزونه د حکومت لول کې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری روان دی
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اورغلی
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانتینری کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری کارګوټی آباد شو، نو دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي، او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری یې روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشې کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له عادي نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو، او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګودرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به یې د پټ پټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چټ مشوقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږي مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یوه خبره زده کړې ده.
دا خدا ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتمن به یا له چا سره قطي کولی او یا به یې گیم کوه.
وایي دومره را باندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا ممغه تکراری خبره ده چې را لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس را باندې لګېدلی.
دا یې نو بیا د هغو ډیرو کم عقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دام دروغ. په خدای که به د تا لپاره یو ورځ هم خیرن کالی واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه، کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ، که یې خبره ریښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او که نه.
یعنې چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو ریښتیا زړه یې چوي که نه.
او که یې بیا ریښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو مات هم دا خبرې کړي دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یې بډوډی.
ګوره دی دغسې نه دی، د ریښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا ریښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي، او که به یې مړی دننه په انګړ کېښی وي. خدایه خدایه ته رحم وکړې، خدایه ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستي کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې امره نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته، چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم کې ریښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو. ولې
زړه نه دی چودلی؟
هو دی، لکه چې د پرون چاټ خبره ریښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس، ډېر دې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د ریښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
د کابل ښار ته دروازې کې خودې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. د کابل ښار ته دروازې کې خودې دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړی، او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.